السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانک زیم د طاهر روشان په تخنیکي همکارۍ د ازادي راډیو خبری مجلې ته ستاسو ښه راغلاست وایم. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان کنفرانس 2020 حاشوي ناستې ته وویل چې نړیوال باید د سولې او ثبات په ټینګښت کې له افغان دولت سره مرسته وکړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په جنیوا کې د افغانستان په اړه دوه ورځنی نړیوال کنفرانس پرانستل شو. په پاکستان کې به د زده کړې محسسي د څه باندې یوه میاشت نورې هم بندې وي. د جرمني، بریتانیا او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران نن د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د جنیوا کنفرانس ته په پرانستون کې وینا کې وویل چې د سولې ټینګښت د افغانستان د دولت لپاره ستر لومړیتوب دی.
په جنیوا کې د افغانستان د کنفرانس پر مهال چې له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د دوامداره مشارکت یوه مهمه غونډه ده، تر پایداره سولې جوړونې پرته بله کومه مهمه موضوع ذهن ته نه راځي. سوله اوس وخت په اساسي توګه له سیمه ایزو او نړیوالو متحدینو سره د مشارکت په برخه کې د افغانستان په یوه مهمه تګلاره بدله شوې ده.
د جنیوا د کانفرنس په ترڅ کې د غراز په افغانستان کې د ناتو جګپوړي ملکي استازي په یو ټویټ کې ویلي چې افغان ښځې په افغانستان کې د تلپاتې سولې په ټینګېدو کې اساسي نقش لري. له طالبانو سره د افغانستان د دولت په مرکزي پلاوي کې هم څلور ښځې ګډون لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی اتمر د سولې د لومړیتوب خبره داسې مهال کوي چې د طالبانو او افغان دولت د مرکزي پلاوو ترمنځ له شاوخوا دو نیمو میاشتو راهیسې پیل شوو خبرو تر اوسه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې او هغه په ټپه درېدلې ښکاري. د یو بل خبر له مخې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ مشر فیلیپو ګراندی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستان سره د مرستو ته دوام ورکړي کنه د ورانونکو عواقبو له خطر سره به مخ شي. ګراندی په یو خبره کړي خبر پاڼه کې ویل د میلیونونو افغانانو راتلونکي په دې هیواد کې د سولې د خبرو په نتیجه او د دې هیواد پرمختیا لپاره د جنیوا د دوه ورځني کنفرانس په ګډون د نړیوالې ټولنې د ملاتړ په ژمنو پورې انتړلې ده. په پام کې ده چې د جنیوا په کانفرنس کې به چې سبا هم دوام کوي د نړۍ د شاوخوا او یا هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي له افغانستان سره تر 2023 کال پورې د میلیارډونو ډالرو نوې مرستې ژمنه وکړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي له 6000 زیات ماشومان په افغانستان کې د 2015 او 2019 کلونو ترمنځ جګړو کې مړه یا ټپیان شوي دي. یونیسف دا خبره په هغه راپور کې چې نن دوشنبه خپور کړی او ویلي دي چې یوازې تیر 2019 کال 840 اویا ماشومان په افغانستان کې وژل شوي او 2215 اویا نور ټپیان شوي دي. یونیسف وایي دا په نړۍ کې د جګړو په سیمو کې د ټولو وژل شو او معلول شو ماشومانو په سلو کې دیرش دي. په پاکستان کې به د زده کړې محسسې په دې هېواد کې د کورونا وبا د زیات سرایت له امله له څه باندې یوه میاشت نورې هم بندې وي. د پاکستان د ښوونې وزیر شفقت محمود نن د ایالتونو د ښوونې له وزیرانو سره تر غونډې وروسته په اسلام آباد کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې زده کوونکي به د ژمنیو لسو ورځو رخصتیو له پیلېدو مخکې د دسمبر تر 23 پورې له کوره په آنلاین بڼه زده کړې مخته وړي. هغه وویل د جنوري د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به وضعیت بیا وڅېړل شي او هیله مند چې وکولی شي د جنوري له 11 د ښوونې ماسې بیرته پرانیزي. په پاکستان کې کورونا نږدې 300 مثبت پیښې ثبت شوي او له امله یې نږدې 1200 کسان مړه شوي دي. د جرمني، بریتانیا او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران به نن په برلین کې په غونډه کې د ایران د 2015 کال د اټومي تړون په اړه خبرې وکړي. دا غونډه څو ورځې وروسته تر دې جوړیږي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څارنې ادارې وویل تهران بیا له دغه تړون څخه سرغړونه کړې ده. د جرمني د حکومت یوې ویاندې وویل خپلو شریکانو سره په ګډه به له ایران وغواړي چې له دغه تړونه نور سرغړونې ونه کړي او بیرته پکې کړو ژمنو ته ور وګرځي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې ادارې د نومبر په 13 ویلی و چې د ایران تر ځمکې لاندې مهم د نتنز په اټومي تاسیساتو کې د یورانیمو د پخولو سنتریفیژونه بیرته فعال شوي دي. د د اسرائیل د یو شمیر رسنیو د راپورونو لمخې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون یک شنبه په پټه له سعودي عربستان څخه کتنه کړې او د هغه هیواد له ولی عهد محمد بن سلمان او د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره کتلې دي. د اسرائیل د راډیو تلویزیون دولتي شبکې کان ته اسرائیلي چارواکو چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي تایید کړی چې نتانیاهو او د اسرائیل د جاسوسۍ د ادارې موساد مشر یوسی کوهن د سعودي د سره سمندرګي په غاړه نیوم ښار کې له محمد بن سلمان او مایک پومپیو سره خبرې کړې دي. د اسرائیل او شمیر نور رسنیو هم ورته خبر ورکړی دی. که دا مسله تایید شي دا به سعودي عربستان ته د اسرائیل د یو صدر اعظم لومړنی سفر وي. د کورونا وایروس په وړاندې د واکسینونو د جوړولو د هڅو په ترڅ کې آسترازینیکا شرکت وایي جوړ شوی وایروس د کورونا په وړاندې تر نوي په سلو کې اغیزمن دی. تر اوسه له 8.5 میلیونو زیات وګړي په نړۍ کې پر کورونا اخته شوي او نږدې 1.4 میلیون له امله مړه شوي دي. د آکسفورډ لخوا جوړ شوی دغه واکسین د لومړنیو ازموینو په نتیجه کې چې نن خپرې شوي معلومه شوي چې د یوې میاشتې په موده کې لومړی دغه وایروس نیمایي او بیا بشپړ دوز د کورونا وایروس په وړاندې په سلو کې نوی اغیز درلودلی دی. تر دې مخکې د امریکایي فیزر او مودرنا کمپنیو لخوا جوړو شوو واکسینونو ښودلې وه چې له کورونا څخه د خوندي کېدو اغیزمنتوب یې په سلو کې څه باندې نوی دی. او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په پام کې لري چې راتلونکي کال د ودې په حال کې 2 نوي هیوادونو ته د کورونا 2 میلیارد ډوزه واکسین او 1 میلیارد سورنجونه یا ستنې ولیږي. یونیسف چې د نړۍ په کچه د واکسین پیرلو تر ټولو لویه اداره ده هر کال نږدې 100 هیوادونو کې د وایروسونو د خپرېدو د مخنیوي او د کتلوي معافیت په هدف څه باندې 2 میلیارد ډوزه واکسینونه پیري.
نوریاس نوریو لاند خبرونه ویل تاسو کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه باندې ولولئ. د افغانستان 2000 جنیوا کانفرنس ته افغان ولسمشر څو شیبه مخکې وینا وکړه.
کوآپریټ وذ اس to develop a regional framework to guarantee peace and political stability.
د ویل امکاری را سره وکړه چې د سولې او ثبات د ټینګښت په دفسې میزي امکاری چوکاټ رامنځته کړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه د افغانستان د خزو چارو وزیر هم نن په دغه کانفرنس کې خبري کړې دي. د خزو چارو وزیر لنډیوالو غوښتي چې د افغان خزو ملاتړ وکړي.
We, the women of Afghanistan, would like the international community to back us up.
د طالبانو او افغان دولت د پلاویو ترمنز د خبرو د پرمختګ په اړه هم تاسو ته تازه جزئیات درکو. ازادي رادیو ته غوښتي راځو لمړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د جنیوا 2000 کانفرنس په حاشیه‌ای لمړنۍ ورځ غونډه کې خپل وینا وکړه. ښاغلی غنی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې همکاري ورسره وکړي. خاطر پردیس د ولسمشر اشرف غنی خبري او تر هغه مخکې د جنیوا د کانفرنس د لومړۍ ورځ بهیر تعقیب کړی او همداسې به د کابل سټوډیو جزئیات سره شریکوي. مهرباني.
سلامونه تاسو ته څنګه زه بل تاسو څنګه هم ورته اشاره درلوده. د جنیوا ناست په لومړی ورځ د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خپل وینا پر مهال ویل په افغانستان کې د سولې لپاره یو ښه فرصت ترلاسه شوی او د دې فرصت څخه په استفادې سره نړیوال باید د سولې او سیاسي ثبات په برخه کې نړیواله اجماع رامنځته کړي. هغه وویل
د نړیوال ټولنې اجماع د سولې او سیاسي ثبات لپاره ډیره مهمه ده. نړیوال ټولنه باید د تروریزم سره د مبارزې لپاره چې اوس هم یو ستر ګواښ دی همکاري وکړي.
افغان ولسمشر همدارز ویل د نړیوال ټولنې مرسته کولای شي افغانستان په خپل پخو ودروي لکه څنګه چې په تیر 19 کلونو کې دغه مرسته کړي. هغه په ټینګار سره ویل موږ له نړیوال ټولنې څخه څه نه وړو بلکې لدوی څخه د وصل غوښتنه کوو. جمهور رئیس په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدو ته هم اشاره وکړه. هغه ویل افغانانو زغم په دغه برخې نور پاتې رسیدلې دی.
د تاوتریخوالی لوړ گرفت د افغانانو لزغمه وته ایره کوم په دې برخه کې همکاري وکړي ترڅو دغه حالت ته د پای ټکی کې خوده شي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له اقتصادي ودې او همدار از د یو صدرونکو افغانستان د جوړولو لپاره په کانفرنس کې له ټولو هیوادونو د همکاري غوښتنه وکړه. هغه ویل چې په تیر 19 کلونو کې شوې مرستې بیګټ نه وي. نن د جنیوا کانفرنس لومړی ورځ پرانیست غونډه وه. په دې ناسته کې د افغان چارواکو په ګډون د ټولو ګډونوالو خوا په دریو مواردو باندې بحث وشو. سوله، کډواله او له فساد سره مبارزه. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر به ویل په تیر 19 کلونو کې هغه لاس تراوډن چې تر لاسه شوی باید وساتل شي.
متحد، آزاد، خپلواک او دیموکراتیک افغانستان یو داسې هیواد چې نه له داخله او نه له بهره سولې او ثبات ته ګواښ وي. داسې افغانستان چې په سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي برخو کې نه یوازې د تیرو 19 کلونو بریاوې وساتي بلکې پیاوړې کړي. دا هغه څه دي چې افغانانو او زموږ نړیوالو متحدانو یې لپاره سترې قربانۍ ورکړي.
د جنیوا کانفرنس په لومړۍ ورځ د افغانستان جمهور رئیس د جمهور رئیس لومړی او دویم رستیالانو د بهرنیو چارو وزیر د افغان سولې مرکچی پلاوی او ځینې غړو د برېټانیا او جرمني هیوادونو خارجه وزیرانو او د یو شمیر اروپایي هیوادونو استازو ګډون درلود. بلستان اکسپ
مننه خاطر پردی سو د جنیوا د کانفرنس د لومړنی ورځی د خبرو او اجنډا او پاړه باندې لمک سره بشپړ جزئیات شریک کړل. ولسمشر اشرف غنی څو شیبه مخکې د کانفرنس ته غږیدلی و.
شیبه په شیبه د ورځی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د جنیوا د کانفرنس د لومړنۍ ورځې اکثرو ویناوالو د افغانستان د سولې په پروسه کې همدارنګه د دغه هیواد راتلونکي په اړه باندې د ښځو د مشارکت او د ښځو د حقونو د خوندیتوب په مسلې باندې ټینګار وکړ. له هغې ډلې د افغانستان د ښځو چارو وزیر حسینه صافی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان ښځو ملاتړ وکړي. د دولت د مرکچي پلاوي غړي فوزیه کوفي هم ټینګار وکړ چې د سولې په پروسه کې باید د ښځو مشارکت لوړ شي. په دې اړه اجمل تورمان یو رپورټ جوړ کړی.
We, the women of Afghanistan, assess, analyze, plan, practice, and implement
د جنیوا کانفرنس د لومړۍ ورځې یو برخه د سولې د خبرو او په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر راتلونکي راټولوه. د افغانستان د ښځو چارو سرپرست وزیر حسینې صافی په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له افغان میرمنو ملاتړ وکړي.
موږ افغان ښځې د خپل هیواد سیمې او نړۍ لپاره د سولې، سوکالۍ او ځان بسیاینې محلي نوښتونه څیړو، پلانوو او عملي کوو. له نړیوالې ټولنې غواړو چې زموږ ملاتړ وکړي.
د افغان مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفي بیا د قطر له پلازمینې دوحې د کانفرنس ته غږیده چیرې چې طالبان سیاسي دفتر لري. اخلي کوفي ویل د سولې په خبرو کې به د افغان ښځو پر حقونو معامله ونه شي.
that their views towards women have changed.
Taliban ادعا کوي چې د ښځو پر وړاندې لیدلوري بدل شوی دی. که څه هم دوی نه دي حاضر شوی چې په ټوله کې د افغانستان خلکو په ځنګړي ډول ښځو ته ډاډ ورکړي چې افغانستان به د سولې تر هوکړي وروسته د یوې جوړې شوې خونی په ډول له خپلې تنوع سره پاتې شي.
افغانستان will look like a decorated room with its diversities.
دا غلی کوفی پوینا د سولې د خبرو د پایل راهیسی په افغانستان کې تاوتریخواله په بیساری ډول زیات شوه دي. د نوموړي په خبره د سولې پروسی د خلکو د ملاتړ لپاره باید تاوتریخواله وترول شي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون رئیس شهزاد اکبر بیا په دغه کانفرنس کې د سولې په خبرو کې د قربانیانو د کورنیو د غوښتنو په پام کې نیولو ټینګار وکړ.
افغانستان د بشر د حقوقو کمیسیون په دغه پروسه یعنی سوله کې د خلکو په پراخ او مانادار ګډون ټینګار کوي. د خلکو او قربانیانو غوښتنې باید په بحثونو کې شامل شي. د قربانیانو غږ باید واورېدل شي، اندېښنې ومنل شي او بشري اړتیاوو ته رسیدنه وشي.
افغانستان، فنلند او د ملګرو ملتونو سازمان په ګډه د جنیوا د دغه دوه ورځنی کانفرنس کوربه ده. په جنیوا کې د افغانستان لپاره د نړیوال کانفرنس په داسې حال کې جوړ شوی چې دغه هیواد له دوه جدي ستونزو سره مخ دی، ناامنی او د کورونا وایروس پراختیا، چې په ترڅ کې خوراکي موادو ته د اړمنو خلکو شمیر مخ په زیاتېدو ښودل شوی. د دغه کانفرنس موخه د پراختیایي هدفونو ټاکل او له 2022 نه تر 2040 زیږدیز کاله پورې دغه هیواد سره د نړیوالو مرستو راټولول ښودل شوی دی.
د جنیوا په کانفرنس کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب او په راتلونکي کې د ښځو د مشارکت په اړه مو راپور واورید. په همدې تړاو د جنیوا د کانفرنس یوه ویناواله او د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې رئیس اغلې اورزلا اشرف نعمت سره خبرې کوو. اغلې اورزلا، ډیره مننه چې په داسې مصروف ورځم له موږ سره خبرې کوي. راته ووایي چې د جنیوا په کانفرنس کې د ښځو لپاره څه غواړي، څه باید وشي د ښځو، د افغان خزو لپاره؟
مننه. نن یو ډیر مهمه ورځ د افغانستان لپاره، لکه څنګه چې تاسو او ستاسو اوریدونکي پوهیږي، په افغانستان کې په تیرو دو لسیزو کې د جنگونو د وجې نه افغانستان لپاره بهرنی مرستې ډیر یو اساسي او مهم رول لوبوي. زمونږ معیشت، زمونږ ژوند، زمونږ اقتصادی او پراختیایی پروګرامونه ټول تر بهرنی مرستې پورې تړلي دي. نو په دې برخه کې نننی کانفرنس اول دایریدل په دې سختو شرایطو کې چې کووډ 19 دی او خوانه دی او بل ستونزې د بری خوانه، ډیر مهمه او اساسي و. په دغه ویناوو کې چې نن تر سهاره را په دې خوا د ټولو په مختلفو کسانو لخوا ورکړل شو، په کې ډیر تاکید په دې وشو چې د ښځو یو په امانی مشارکت په دې د سولې په پروسه کې او په پرمختیایي په پروسو کې نظر کې ونیول شي. او دغه ډیر زیات تاکید په فساد باندې وشو، اداري فساد چې ټولو د مختلفو کسانو لخوا نه عمل کیږي، او د دې لپاره میکانیزمونه باید وسنجول شي. همدغه اوس هم بحث روان دی په دې فساد په مقابل کې د مبارزې په برخه کې.
بلې، اغلی اورزلا، زه غواړم وپوښتم چې لکه څنګه چې د کانفرنس ګډونوالو اوس او لدی مخکې ویلي دي چې باید د ښځو مشارکت ته ډیر پام وشي، نو داسې ښکاري چې د ښځو د حقونو خوندیتوب یو مهم او جدي مسله ده د اوس لپاره، او تقریبا دغه مرستې په همدغه شکل باندې ورسره تړل کیږي. څه فکر کوئ، لازم کارونه شوي دي چې نړیوال وهڅول شي چې مرستې وکړي له افغانستان سره نور هم؟
بالکل. د ښځو مشارکت یا فعاله ونډه په سیاسي چارو کې، په ټولنیزو او اقتصادي چارو کې، داسې یو موضوع ده په افغانستان کې چې نور نو بهرني و مرستندوی هیوادونو خلا پریده چې خپل افغان حکومتوال که څه هم خپل د ښځو ضد چلندونه کله کله ولري، یا حتی طالبانو هم دې نور مخنیوي نشي کولای. دا یو مطلقا یو غیر دی قابل دی رد موضوع شوی دی. او دا نننی کانفرنس یو ځل بیا د بهرني همکارانو تاکید او اطمینان په دې وښوده چې د پرته له ښځو د فعال مشارکت نه په ټولنه کې، په سیاسي چارو کې، هیڅ نوه پایدار او دوامداره سوله افغانستان ته راتلی نشي، او پرمختیایي اهدافونه به دلته سرته نشي رسیدلی. نو دغه تاکید د افغانستان ښځو لپاره یو ښه خبر دی، خو موږ او تاسو باید یو خبره هم په نظر کې ونیسو چې دغه سې کانفرنسونه خو هر دو کال بعد کېږي، او دلته ډېر ښایسته ښایسته ویناوالې ښایسته خبرې کوي، خو عمل بیا ډېر فرق لري. تر دې زمونږ د افغانستان د خلکو، د افغانستان د مدني نهادونو، د افغانستان د ولسونو اصلي هڅه هغه ورځنۍ هڅه ده چې په هغه کې موږ د ښځو تعلیم په برخه کې، د ښځو د اقتصادي فعالیتونو په برخه کې او سیاسي برخو کې ورځنۍ کارونه خپل تر سره کړو، د ولسونو منځ کارونه وکړو، چې هغه ټول د ښځې هغه فعاله ونډه ته احترام قایل شي او
زمینه برابر. اغلی نعمت، اخر کې غواړم پوښتم لاند شي، ک د څلورو کلونو لپاره دغه کانفرنس ډیر مهم او برخلیک ټاکون کوي، که هغه څه توقع چې تاسو لري، افغان دولت لري، خزي لري، تر لاسه نشي، څه بکیږي؟ او که وشي څه بکیږي؟ یعنی په څه شکل باندې به دغه پروګرامونه او مصارف مختلف شي؟
تمامو همداده چې دا پروګرامونه د یو اوږد مهال لپاره افغانستان ته ضرورت دي، پرمختیایي برخه کې خاصه، او د ښځو لپاره د مرستې په برخه کې. نو تمامو دا ده چې دغه کومکونه ادامه ولري، مګر هم په دې شرط چې پکې هغه موثریت ته ډیر زیات اهمیت ورکړ شي او هم موثریت ته او هم شفافیت ته په دې معنی چې پکې د فساد نه مخنیوي وشي تر هغه ممکنه اندازه پورې او د غیر عادلانه توزیع یا تقسیم ویشل د دې منابع په افغانستان مختلفو سیمو ته یو ډیر جدي پاملرنه وشي چې په متعادل تور باندې ټول افغانانو ته ټول ولسونو ته لري پرتو سمو ته هم دغه مرستې ورسیږي، نه دا چې یوازې ښارونه او یوازې محدود ځایونو کې پاتې شي. او تمامو د حکومت د مخالفین د هم همدا ده چې دغه موضوع ډیر جدي ونیسي، ځکه دا د افغانستان د راتلونکي د خپل د اولادونو د راتلونکي نسلونو لپاره ډیر یوه حیاتي خبره ده چې نارینه او ښځې دواړه خپل موقف او خپل ځای په ټولنه کې ولري او په تصمیم نیونو کې فعال برخه ولري.
ډیر مننه کوم د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې رئیس اورزلا اشرف نعمت و چې د جنیوا د کانفرنس یو ګډونوال هم د خبرې کړې دی. په دغه کانفرنس کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه باندې او په ټوله کې د جنیوا د کانفرنس د نننۍ ورځ د بهیر په اړه خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
بیا هم د جنیوا کانفرنس کې تم کې ګداوار مو له سیاسي کارپو خغلی اجمل سهیل سره خبري کړې دي. البته د جنیوا د کانفرنس په اړه مو د هغه نظر پوښتلې او ویلې مو چې لمړی پوښتنه مو دا ترې کړې ده چې آیا افغان حکومت لازم کارونه کړې دي چې نړیوال وهڅول شي چې مرسته ورسره وکړي که څنګه؟
همیشه د کانفرنسونو کې پر تعهدات باندې خبرې شوې دي، دوړخیزه تعهدات باندې خبرې شوې دي چې باید کم کارونه د افغانستان حکومت او کم کارونه د نړیواله ټولنه او کې ولله بعد امرګه دا نتایج او د پایلې خې چې نه نړیواله ټولنه په خپل ژوندتیاو کې تر اخره پورې پات غرغلې ده، پات غرغلې اوندارنګ فرزند افغانستان حکومت باندې پات غرغلې. یو ورته بیا د موضوع مطرح کیږي چې چون د افغانستان مسأله اوس په حد زیاته په اساس پړاو په تر رسیدلې ده، د امریکایي ځواکونو د افغانستان د تلو په حال کې، نړیواله ټولنه همدارنګه فرزند ناتو ځواکونو د افغانستان د تلو په حال کې دي، نو په داسې شرایطو کې چې یو بیا د افغانستان سره یو نوی تعهد په نظر کې نیول کېږي، دا د افغانستان د خلکو لپاره، افغانستان د حکومت لپاره او بیا د نړیواله ټولنې لپاره خورا زیات اهمیت لري. ولې دا چې دا دغه کوم ژمنه چې د افغانستان دولت د خوانه کیږي او یا کوم ژمنه چې د نړیوال ټولنې د خوانه کیږي، دا به ورسره نتایج خو یو فیصله وخت یو چې څومره دوړ اړخونه د متحد پاتې کولې مو په دې باندې باید څنګه وشي چې د افغانستان د سولې او ثبات مسله ده، د افغانستان د سعادت مسله ده، فرانه دا رنګ د هغه تعهد چې 2014 کال کې شي او تقریبا د هغه جاج واخیستل شي چې تر کوم حد پورې هغه په نظر کې نیول شي.
په دغه کانفرنس کې تر ډیره پورې بشرپال ډلې د ښځو د حقونو مدافعین دغه مسله ډیره راتود شوې ده چې باید د ښځو حقونه د ښځو راتلونکي خوندي وي او کڼړیوال مرسته کوي. دغه دی تقریبا داسې یو شرط غواړي دوی وړاندې کوي چې باید دغه مسله ډیره یقیني شي. څه فکر کوي چې په دغه برخه کې افغان حکومت لاستراوړنی لري چې په مړبه نړیوال همکاري تر وهڅوي؟
بل فرض نن په المان کې ژوند کوم، دلته د کوم حلقات چې موږ سره تماس کیو هغه هم اته دې ته فکر کاو چې ته د طالبان حکومت راځي په افغانستان کې باید د افغانستان سره مرسته جاري وساتل شي. ولې مرسته د شرایطو پر اساس باندې چې یو وخت هغه شرایط نه داو چې دغه نو لاسکلن لاسترولین چې په افغانستان کې کاغه په دیموکراتیک اخ کې د کاغه فرزن په پیداری اخ کې د کاغه فرزن په اقتصادي اخ کې دغه ارزښتونه باید وساتل شي. دغه ادامه د پاره باید کارو د لا پرختې د پاره کار وشي. دا چې نړیواله ټولنه یو ور بیا د موضوع فرزن د په جنیوا کانفرنس کې او ځنی د حقوق پالنې ټولنې چې کوم یو دی هغه د موضوع مطرح کوي چې د افغانستان کې دغه کومه لاسترولین چې د خوځو د حقوق په اړه کې دی او د دیموکراتیک ارزښتونو په اړه کې دی، دا باید نورم پیاوړی شي او وساتل شي او د دې پرمختګ لپاره کار وشي. له بعد مرغه د افغانستان حکومت دغه سټراکچر چې کوم یو ده وی نو شو کولای دغه مسالې ژمن پاتې شي او بل اخر د دې لپاره کې کوټلي ګامونه پورته.
ازادي راډیو تغواګیست سیاسي کارپو اجمل سهیل چې د جنیوا د کانفرنس په تړاو له موږ سره خپل تحلیل او نظر شریک کړ.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس ورزو ننګرهار ته. په ننګرهار کې د پوهنې ریاست له یونیسف نړیوال ادارې سره په ګډه د ماشوم نړیوالې ورځ د چاپیریال ساتنې او له کرونا له خپرېدو څخه د مخنیوي د پوهاوي تر سره لیک لاندې د یوې غونډې په ترسره کولو سره ولمانځله. په دې غونډه کې د ماشومانو لپاره د ډیرو خدماتو په وړاندې کولو باندې ټینګار وشو. تفصیل د باز محمد عابد په راپور کې.
د نومبر شلمه نیټه د ماشوم له نړیوالې ورځې سره برابره ده، خو دا ورځ په ننګرهار کې د پوهنې ریاست او یونیسف ادارې په ګډه د نومبر په 23مه نیټه د ننګرهار ولایت مقام په انګړ کې ولمانځله چې پر اړوندو چارواکو سربیره پکې د یو شمېر نړیوالو ادارو مسؤلینو د بیلابیلو ښوونځیو ښوونکو زده کوونکو او د هغوی والدینو ګډون کړی و. دې غونډې ته د ننګرهار د پوهنې رئیس اسیب الله شینواری په تعلیمي برخه کې ماشومانو ته په پرتو ستونزو او د هغوی حقونو ته د نه لاسرسي په اړه د وینا ترڅنګ وویل:
سکل ماشومانو نړیوال ورځ شعار چاپیریال ساتنه او کورونا مخنیوي، موږ تاسو باید خپل ماشومان ته سکل دا وخوي چاپیریال ساتنه کومه ګټه لري، او همدارنګه هغه تدابیر چې ډاکټر سیوان وړاندیز کړی دي څنګه کولای شو چې ماشومان پاغي وپوهو او هغوی د کورونا د دغې ناروغۍ څخه ځان وساتي.
د بی بی زینب خونځي یو زده کوونکی عائشه په غونډه کې ګډونوالو ماشومانو باندې غږ وکړ چې د کورونا د خبرېدو د مخنیوي تدابیر په پام کې ونیسي. د ننګرهار والی زیول حق امر خیل هم د غونډې په ګډونوالو غږ وکړ چې ماشومانو ته د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي په برخه کې لازمي لارښوونې وکړي.
اوس کورونایي ماحول بیا پیل شوی ده، متاسفانه دویمه چپه د نړۍ په ځینې برخې بیا ځپل پیل کړی دی. زما هیله داده چې ماشومان هم دې ته وهڅوو او همدارنګه پوی کو ترل دینه چې ډاکټر صاحبان وایي چې په ماشومان ډیر منفی اغیز نه کوي، اما کول شي چې دغه ماشوم کورونا خپل والدینو ته انتقال.
د 1945 زیږدیز کال د نومبر شلمه نیټه د ملګرو ملتونو لخوا د ماشوم د ورځې په نوم غونومول شو، او موخه یې دا و چې د ټولنې او په ځانګړي توګه د والدینو پام د ماشومانو حقونو ته واړوي. او په 1992 زیږدیز کال ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو یو کنوینشن رامنځته کړ چې 45 مادې لري. په کنوینشن کې د ماشومانو کلتوري، اقتصادي، سیاسي او نور بیلابیل حقوق په واضح توګه بیان شوي دي. افغانستان په 1994 زیږدیز کال تعهد وکړ چې د ماشومانو د حقونو د کنوینشن ټولې مادې به عملي کوي، خو د ننګرهار چارواکي وایي چې لا هم په دې ولایت کې په زرګونو تنه ماشومان د تعلیم له حقه د محرومیت تر څنګ په درندو کارونو بوخت دي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. دغه خبري مجله په پای شیبو کې به تاسو ته په یو مهم مسلې باندې راپور درکو. دا چې د طالبانو سرچینې وایي په قطر کې د سولې د خبرو اختلافي موارد حل شوي. دغه سرچینې چې په قطر کې د سولې له خبرو با خبره ده ویلي تر پنځ شنبه دا موارد روښانه کیږي. لدی سره اخوا یوې دولتي سرچینې بیا ویلي د سولې د خبرو په بهیر کې پرمختګ شوی، خو د دواړو لورو ترمنځ تر اوسه په کړنلاره هوکړه نه ده شوی. فیروزی عزیزی دغه مسله تعقیب کړي او لنډ جزئیات بتري واورو. مهرباني.
افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د سولې د خبرو فکرنلاره هوکړې ته د رسیدو لپاره تر 2 میاشتنۍ ځنډ وروسته ظاهرا اوس د مذاکراتو د لاره مخ په خلاصېدو ده. د طالبانو یوه سرچینه چې نه غواړي نومې د موضوع د حساسیت له امله واخیستل شي، وایي ازادي راډیو ته ویلي چې اختلافي موارد حل شوي او دغو اختلافاتو پر سر هوکړه په اټکل ډول کمبې تر ورځې پورې روښانه شي. لدی سره په قطر کې د سولې له خبرو د افغانستان د دولت یوه سرچینه هم وایي چې د دواړو لورو نظرونه یو بل سره نږدې شوي او هوکړې ته لا نه دي رسېدلي. دا په داسې حال کې د ستنیزه صاحب چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د شنبې په ورځ د دواړو لورو د پلاو له غړو سره په قطر کې لیده کاته درلودل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دغه لیدنه کې د طالبانو له مشرانو وغوښتل چې البته د افغانستان له دولت سره د دایمي اوربند او د تاوتریخوالي د کمولو پر سر سره سلاسي. د افغانستان د سولې لومړنۍ خبرې اترې د سپتمبر پر 12 د قطر په پلازمېنه دوحه کې د طالبانو او افغان دولت د استازو ترمنځ پیل شوی، خو د دوالو لورو ترمنځ دوه میاشتنی ځنډ لا هم دوی ته نه دی رسیدلی چې په دغه کړنلاره کې د اصولو په برابرولو سره سلا.
مننه کوم فیروزه عزیزی و د قطر د روانو خبرو په اړه له موږ سره وروستي جزئیات شریک کړل. په همدې سره پروګرام پای ته رسیږي. سلطان.